د ترکیه د انټالو خبري اژانس راپور لمخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د یکشنبه پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتک په مخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نخلبي د شنبه پرز د نوې امنیتي پوسټ جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټالو خبري اژانس ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیرسي په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو تړتیا لري، هغه څرګنده کړه که دا مرسته د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګاډ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او علي شنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یوه بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوه یعنی تمدنونو پورې اتړاو لري. د معلوماتو مخې په لغمان کې اوبیش تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خل، شپږ د قرغی، څوار له زرینګار او څلور د علي شنګ ولسوالۍ پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د غیبات په ختیځ کې د چاقو برید چې د یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي تروسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبې په ورځ ویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بېشکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی و هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځایي وخت د شنبې مازدیګر څلور بجې د جرمني پورې تنږدې په مولوز ښار کې شوې. د مولوز څارنوالي وایي چې د برید عامل و دېرش کلن الجزایري سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکي وګړی و چې هڅه یې کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریوټرز راپور رد کړ. ریوټرز پرون په ځانګړي راپور کې ویلي و چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوی پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی که توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خبرېدو څو ساعته وروسته ایلن ماسک چې د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدمات وړاندې کوي د راپور رد کړ. روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې د اتلانو په جامعه چمپیونز ټرافي کې نن د هند او پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان وګټل او غوړې وبلل چې لمړی توپونه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په 2200 اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګي یو سلو سلور سلويخ منډه کړې دي. د لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې کې د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دوه لوبو د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د لوبډلې پاکستان ته لټګه ډډه کړې وه. پرون سرلیا انګلستان ماته ورکړه. د دوه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاسي دا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلي.
د آلمان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیره ځورونکې ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کې نور راپور نه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړی پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي، خو د مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمیر شنونکو وایي چې امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان د وی معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلم راکرام پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موړی پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه‌کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوی امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکا څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نو موړي د طالبانو کلنی فوجي رسمي گذشت په اشاره پټنګار ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د فوجي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نو موړي د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو لدی مخ کې د طالبانو یوې دولتي سرچینی ازادي رادیو ته ویلي وو چې په تیرو شلو کلونو کې دوی د ناتو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او دا په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آنی و مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو په اساق مروي ک امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان دې معاملی پترس کې دا وسلی او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نو موږ آزادی رادیو ته وویل
اوس وخت پر امریکا اندیو فشار دی وسلی پیس کې د شي چې زغ موضوع نه استفاده وکړي پر طالبان باندې فشار زیات کی. دا به راتلونکي ثابت کی چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. د لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پوځي تجهیزات غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې لوري د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تیروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه وو. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو د چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د جرمنی پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې یو شمېر مېش افغانان وایي هله مندي چې نوې حکومت یې ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هله مندي چې د یو شمېر ورستیو جرمي پیښو لامل چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي دوی سره توپیری چلن همونه شي. نور جزئیات د سپوږمې پر راپورک.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او ورځپاڼې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په مې میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
له دې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطنه څه باندې 4,000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 سره د برلین په دې 3 اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسمال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یمه
نګاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان په افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نه شو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پختنې خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دوی مقام وګټي، خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي. خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارلو شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې وکړي.
ګورئ، جرمني دلته د خي څو ورته وایي چې راستګرا په دري ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راضي، قدرت ته راضي دي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس تللي کېږي. په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بېرته هغو هېوادو ته ورواستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړی، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د څخه سوء استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي دلته لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنی د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې وهلي دي، چې هغه څوک خپل ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنانه کی هغه به نه خي دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر و باسي نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي د نورې وادو دم دي نو دوی داریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تورستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پیښ کړي دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته دوی کارونه چې دي د خارجانو کې وي دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان ووسي نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې ده د جرمني څخه وباسي خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی انجورې دي شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي پوهنتونونو دروازې تړل دي ښځو ته د کار حق نه ورکوي دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته ګوښه چې دوی
بله بله اوس ان ادم سیف سره لدی چم دومره ستونزې افغانان ګالی په اوس پورپا کې میشتي په خصوص په جرمنی کې د جرمنی ټاکنې روانې دي دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي خو آیا د جرمنی د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسی په نظر کې ونیسي کنه دوی خپل سخت دریزی تل کسنګ شتاسو لې خيار خي ګوند دوی دغه سخت دریزی ته خپل ادامه ورکي
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم ډېر لاسرسی لري دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیښ کړي او پرېنږ دي چې دوی داسې یو عمل تر سره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي بالاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې د مسایل ته هم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي نو د بشر د قواو په تکمیل دو په خاطر باندې دوی مهاجر مني
د چارشنو کې خغلې خلیل احمد نه د مو چې موږ سره مرکه کړو
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبلی او ویلی دی چې دا کار یې د دل لپاره کړی چې حماس سور بند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي تفصیل پر پورک
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وزندول شي چې ډار تر لاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تر هغه ډله غني د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل د توافق لمخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي حماس د تیری یوې میاشتې په څیر د برمته او د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي اسرائیل ورلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګر ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غشتنه کړي ده هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله ورستی ژوندۍ برمته د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړ توپ شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشران له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د پاکستان بارنی چار وزیر ویلی افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتنې ته نه قبلیږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپیژندل شي او له دې واده به وبیستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېر د افغانان وایي چې روان وضعیت ډیر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تماشې ورځي تیروي که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشاله کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکل عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتونکو کلو پارا دیره سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون کی سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویان خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مورز خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.